پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو وار بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. هغه وایي د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول دغه حکومت په رسمیت پیژندل به ډیر اغیزونه لري.
که چېرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډیر اغیز به ونه لري.
ولې پاکستان د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډیر هڅه کوي؟ دا مسله به د سیاسي او حقوقي چارو له یوه پوه سره په مرکه کې وڅېړو. په اورزګان کې یو شمېر ځوانان وایي طالب چارواکي په شخصي ژوند کې ډېره مداخله کوي.
د موږ په تیانې ځان کوښښ څنګه ژره به مو سره سمګړه سټان مو ډېر خوند ته کوي. اوس په دې نیو انقلاب کې موږ هیڅ شي په خوند نه پېژو.
لا کندز ښار په مخدره مواد روغ د کسان راټول شوی او د درمنې لپاره روغتون ته وړل شوی دی.
تصمیم می جدید از لرنی ولا د چې ځکه دې عمل نه ما سم اورزونه لیدل.
دا غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس د یا شکسته سکوت خبرونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
د پاکستان او تاجکستان مشرانو پر افغانستان خبري وکړي. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یو سیالۍ کې ګډون وکړ. په ګرجستان کې د شاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړني نتیجې ښیي چې د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې دوړو خو په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرون سیوی د افغانستان پر اوسنی وضعیت سولې او ثبات او بشري مرستو چینګار وکړ. عمران خان په ځنګړې ډول په اوس وخت کې له افغانستان سره د بشري مرستو اړتیا مهمه وبلله او د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره یې له دې هیواد سره د اقتصادي راکړو ورکړو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې د تاجکستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې چې د تاجکستان او طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوي دي. د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې او طالبانو د هغه دا غوښتنه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې ده. طالبانو هغه اوازې رد کړې چې ګڼې چینایي الوتکې باګرام هوایي اډې ته ورغلې دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي وایي باګرام اډې ته نه چینایي الوتکې ورغلې او نه هم چینایي ځواکونه. تېره شپه په ټولنیزو رسنیو کې اوازې خپرې سوې چې د باګرام هوایي اډې څراغونه ناببره روښانه سوي او د چینایانو څو الوتکې په دې هوایي اډې کې کښېناستلې دي. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. نیلو فربایت او د هغې د ژوند شریک رامیش نیګزی ته موقع ورکړه سوه چې پر ویل چیر د هسپانیا د بیل باو ښار په سیالۍ کې ګډون وکړي. هغې لبایت له سیالۍ وروسته خپل احساسات داسې څرګند کړل.
ډېر ښه احساس کوم، اوښکې مې نشم درولی. د ټولو له هر کلي ډېره مننه. دلته لوبه راته لوی ویاړ دی.
نیلوفر باید له نږدې سلو نورو افغانانو سره د اګست پر شلمه یعنی پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو پنځه ورځې وروسته د هسپانیا پلازمینې مادرید ته پناه یووړه. په پروني مسابقه کې هسپانوي لوبغاړو دواړو افغان لوبغاړو ته په ګلانو هرکلی ووایه. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونه واوښت. د کورونا د دلتا بڼې خپرېدو او د بېوزلو د غرض شتمنو هیوادونو ترمنځ د واکسین په برخه کې نابرابري د کورونا وبا له کبله د مړینو د شمیر په زیاتېدو کې رول لرلی دی. په وروستۍ یوه اونۍ کې د مړینو تر نیمایي ډېره برخه په امریکا، روسیې، برازیل، مکسیکو او هند کې ثبت شوې ده. یوازې په وروستیو 3 میاشتو کې 2.5 میلیونه مړه سوي دي، حال دا چې همدومره نور په 1.5 کال کې مړه سوي وو. تېر اونۍ په نړۍ کې په متوسط ډول د ورځې 8000 او په هره دقیقه کې 15 تنه مړه سوي دي. دا په اصل کې ده چې په ځینو هیوادونو کې ځینې خلک نه غواړي چې د کورونا ضد واکسین ولګوي، خو په نورو هیوادونو کې بیا خلکو ته کافي واکسین نه رسیږي. په ګرجستان کې د شروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لمړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د خو په نوم واکمن ګوند تر نور مخ کې دی. له یوې خوا واکمن ګوند په دغه ټاکنو کې د بریا ادعا کړې دي، له بلې خوا د اپوزیسون عمده ډلې په عین حال کې په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې هم سوي دي. د ټاکنو د مرکزی کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 15% شمیرل سوی رایو له مخې د ګرجستان خوب ګوند 28.6% رای ګټلې، خو متحد غورځنګ 10.15% رای خپلې کړې دي. پاتې رایې د 28 نورو ګوندونو ترمنځ ویشل سوي دي. پرونیو ټاکنو ته اپوزیسون تر ډیره د واکمن د ګرجستان د خوب ګوند لپاره د ټول پښتنې په سترګه ګوري. دغه ټاکنې د جلاوطن پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدلې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملي غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅه یې کوله، د ټاکنو په شپه ګرجستان ته له ستنېدو وروسته ونیول سو. او د اروپایي ټولنې د یوه داخلي سند له مخې دغه ټولن د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر ماموریت غور کوي. په داسې حال کې چې د کیف او ماسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د اروپایي ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غواړي چې د اوکراین لپاره د اروپایي ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بېطرفه روزنیز ماموریت پیل کړي. دا خبره د اروپایي ټولنې د پالیسۍ د یوه سند له مخې د جرمني ویلد ایم سونتانګ ورځپاڼې نن خپور کړی دی. د سند له مخې دا ډول یو پوځي ماموریت په د اوکراین په سرحد کې د روسیې روانو پوځي فعالیتونو ته په پام سره د اوکراین سره د پیوستون څرګندوی وي.
خبرونه مو لازدی رادیو واوریدل کوم غوختی وی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولید ازدی رادیو په وی پانه کشته پته مو د ازدی رادیو ټکی اورګیا ازدی رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای د امریکا په ګډون د نړیوال ټولنه د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر رسمیت پیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو لپاره د یو ګډه پالیسي جوړ کړي. عمران خان له افغانستان سره د نړیوال ټولنې په بشري مرستو د ټینګار ترڅنګ دا خبرداری هم ورکړی چې که دا مرستې بندې شي د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. نور په دې رپورټ کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړې بلل کیږي، لومړی وزیر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له ټیارټي سره مرکه کې ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډېر اغېز به ونه لري. خو هغه خان د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیا ډېره مهمه بولي.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو ګاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژنو، کچیر پاکستان په یوازې ځان طالبان پر رسمیت وپیژني ډیر اغیز به ونه لري. اړینه ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني.
د پاکستان لومړی وزیر پر امریکا هم غږ کوي چې اوس یا وروسته د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستانی چارواکو په لوړه کچه څو ځله دا خبره تکرار کړي، خو لا هېڅ یو هیواد د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ یې له طالبانو لري. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کوي او زیاتوي که چیرې دا مرستې بندې شي، نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډېر ویاندویانو د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو ننګه کړي او دا څرګندونې یې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. ونې وړاندې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نیټې تر ننه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندلې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلي شوې. که څه هم طالبان دا نه مني چې غنی له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي کې عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر د شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبري کړي او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یو موضوع ته پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترخوا د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. خوله رسانیو سره د طالبانو یو شمیر غړو په خپل مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه بللې ده.
د حقوقي او سیاسي چارو په دې صفحه هم سره وصل شوې ده. صفحه خبرونه ته اخر اغلاست ولې پاکستان د طالبانو د پرسمت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي، ولې په دې برخه کې خپل لومړی ګام نه پورته کوي؟ هغه څه چې د 1990 میلسیز په دوهم نیمایي کې پورته کړی او د طالبانو د وخت رژیم پرسمت پیژندلی و.
ډېر مهرباني ساسي پوښتنې ده. خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزی اوس یوازې په رسمیت وپېژنم، داسې نه شي چې لکه هغه تېر ځلي غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پېژندل وي. د دنیا د خوانه او دی به یوازې پاتې بیا هم بدنامېږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هېوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپېژني، شاید چې په منځ کې یو آخري هېواد دی وي چې دوی یې په رسمیت وپېژني.
صافی صاحب، عمران خان د دې ترڅنګ چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي، دغه راز له افغانستان سره په اوسنی وخت کې د بشري مرستو په کېدو هم ډېر زیات ټینګار کوي او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې که دا مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمني تر ډیره طالبانو ته ضرر رسوي او که د افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمني د افغانستان چې دوی کنګل کړې ده، دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولس ته ضرر رسوي، ولې چې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي. دا ټولو تاجرانو، شتمنو، دغه کاروباریانو، افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د همدغه لارې نه تر اجرا کول، او دا چې کنګل کړي نو د افغانستان په ټپه ولاړ دی. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دی په رسمیت وپېژندل شي، چې دوی دا پیسې خلاصې شي او دا ورته ورکړي، او دا مشکلات د اکسپورټ امپورټ د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د امانه تحویلېږي، او افغانۍ د 500 ډالرو نه سلو افغانیو ته یو ډالر وختله. نو په دې لحاظ دا که بند وساتي امکان لري چې اقتصادي لحاظ دا مملکت په سقوط وکړي.
همدا موضوع چې عمران خان ویلي د افغانستان مخکینی حکومتونو تقریبا پسلو کې اویا بودیجه له بهرنۍ مرستو تمویلې ده او دغه تقریبا اوس قطع شوې ده. دغه خبرداري چې کچېری دغه مرستې ونشي له افغانستان سره تاسو هم ویلې چې له اقتصادي پلوه په څه معنا اقتصادي سقوط؟ آیا د دې معنا لري چې د طالبانو دغه اوسنۍ حکومت به سقوط وکړي؟
معنی دا ده که سقوط ونکړي نو نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې چې ونه لري او هېوادونه هم ورسره کومک ونکړي او خپلې پیسې هم ورته ور نه کړي، نو تاسې څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د اسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو د ماتاتو او دا خوراک د محالی د نفوس دا کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې که دا خطر لري که اقتصادي لحاظ سقوط وکړو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي.
ډېر مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو پوه ډیر صافی و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، په دې اړه خپل نظر را سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د جوزجان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دغه ولایت کې له 1.5 څخه زیاتو کسان لپاره د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي. په هغه خبر پانه کې چې نن دغه ریاست له خوا خبره شوې راغلی چې دغه کسان د جوزجان ولایت د شبرغان خار په جنگل باغ کې د لختیو پاکولو او په نورو ولسوالیو کې کارته د پلو جوړول لپاره په کار ګمارل کیږي. خبر ځای زیاتوي چې د دې کسان له ډلې 500 په منګجک، 500 په مردیان او 600 کسان د شبرغان په جنگل باغ کې په کار ګمارل کیږي. د جوزجان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا به د یادو کسانو د اقتصاد د خوالي سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې ډېر ځوانانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له وزګارتیا شکایت درلود. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په داسې حال کې چې د دوی د کار د بیا پیل شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو لا یې هم د افغانستان بانک سره ستونزې نه دي هوارې شوي. د دغې ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل هره اونۍ افغانستان بانک صرافانو ته یوازې $200 یا 60,000 افغانۍ ورکوي، چې دې محدودیت د دوی چارې ټکنۍ کړې دي. نوموړي وویل دوی 13 ورځ د افغانستان بانک له مسؤلینو سره خبرې کړې او هغوی د ستونزې د هواري ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي حاجي دادګل په وینا که چیرې د دوی دا ستونزه هواره نشي، بیا ځلی به خپل فعالیتونه ودروي. دا ستونزې او محدودیتونه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن او نړیوال بانک د افغانستان بانک پانګه کنګل کړه. او نن په کابل کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او لس پوله، یو ایرو 104 افغانۍ، یو پاوند 160 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 40 پوله، زر هندي کلدارې 1080 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1501 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي واسمي زونړي والا موضوع د قطر په پارلماني انتخاباتو کې راي ورکوونکو له شپږشتو خزینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره ځانونه کاندید کړي وو یو هم انتخاب نکړه. لدې نه هله کوونکې نتیجې وروسته هم دا خزیوي چې دوی نه دي کمزوري شوي. په دې اړه نور جزئیات به ملالای بشیر نوورو.
مننه نوري صاحب، په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 10 غړي د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هواد امیر ټاکي. په دې هواد کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 95 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیر ده او په دغه انتخاباتو کې د دوهله مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی وو. دې له قطري شذ غشتنه کړي چې خپل نظر باید وایي او پراتلونکي کې پیاوړو شذنه کاندیدانو ته رای ورکړي. الجسیم رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې شذو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نور شذې دي هم له یو شمیر نارینه وو څخه اوریدلی دي چې شذې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دې په خپل رښتیا کې چې روغتیا ده پر پالیسی تمرکز کړي او غوښتل یې د کار او تقاعدی په برخه کې کار وکړي. که څه هم په دې ورستوي کې د شوزو د حقونو په برخه کې یو شمیر اصلاحات راغلي دي چې پکښې د شوزو په خپلواک توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي. خو د بشري حقونو ادارې پر قطر انتقاد کړی دی چې تر اوسه هم د شوزو لپاره د سرپرست سیستم لري، شوزو د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي لپاره لنارینه خپلوانو اجازه ته اړتیا لري. د بشری حقوقو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویلي و چې کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستی د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دغه اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل سو او د قطر د سایبری امنیت چارواکو له یوې شذې د یادو ټویټونو په اړه پلټنې کړې وې. نوري صاحب، ګڼو شذینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو او هغوی د اولادونو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد شذو ورسره ودونه کړي دي. د قطر شذې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسی کولای تابعیت خپل کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یو شذینه وزیر ده او نوم یې حنان محمد الکواری دی چې د عامی روغتیا وزیر ده.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو. وامر دل چې په قطر کې په ورستیو پارلماني انتخاباتو کې چې شپږشتو خزینه کاندیدانو ځانونه کاندید کړي او یو هم انتخاب نشوه. قطر هم هغه هیواد دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې او دغه راز له هغه وروسته د افغانستان په روان وضعیت کې مهم رول لوبولی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې قطر یو ښه بېلګه ده د اسلامي رژیم یا اسلامي نظام چې طالبان هم په افغانستان کې کولی شي له هغه ډېر زده کړه وکړي او د هغه موډل یا نمونه په هغه هیواد کې ورڅخه استفاده وکي. البته د قطر د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې په قطر کې د لوړو زده کړو له محسسو نیمایي فارغان ښځې جوړوي او په ادارو کې هم له سلو د نیمایي برخې زیات ښځینه کارکوونکي دي په ملکي ادارو کې په کارونو بوخت دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کندوز سیمه ییز چارواکو د ښار له بېلابېلو برخو څخه پر نشه یي موادو روږد کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتون ته لیږدولې دي. روږد کسان هم خوښ دي چې روغتون ته لیږدول شوي او غواړي چې له روږدو ځان خلاص کړي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې سیمه ییز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پر نشه یي توکو روږد کسان راټول او د درملنې په خاطر د دې ولایت د روږدو د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې ورستوي کې چې پر نشي توکو روغ دي کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوی دي. د طالبانو له دې اقدام څخه هر کلی کوي. د محمد رفیق په نوم څلوېښت کلن ځوان چې پر نشي توکو روغ دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی وایي له تیرو لسو کالو راهیسې نشي کولی.
قاچاق برای شه بگیره نفرایی که میفروشه باید گم شوه که ما میمرویم پس همون محیط همون محل است ما پس زمین رو
باید د نشه توکو پلورونکي او قاچاق بران ونیسي ځکه کله چې موږ له روغتون څخه رخصت کیږو بیرته پر دې مرض اخته نسو. موږ له امارت اسلامي او د روغتون له چارواکو خوښ یو زموږ خدمت کوي او دلته زموږ لپاره هر ډول امکانات موجود دي.
جمعه خان چې تازه روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی دی د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهراً څلوېښت کلن معلومیږي خو د نوموړي په وینا عمر دېرش کاله دی.
راغلو دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه نو تصمیم مې جدید حاضرې نیولی دی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو اخه دوستان دنه چې بس مور د مور یې که بس اولاد اولاد دنه جدا کېږي دا داسې عمل دی چې بس ډېر مردار بس شی دی. بس سړی ګوره د نږدې دوست نه دې لرې کوي نو خدای دې بس شفا راکړي بس ټول مسلمانانو ته. بس
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی نظیف الله سالارزی ازادۍ راډیو ته وویل
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډیر ښه اقدام نه موږ ډیر خوشحاله استو چې دغه متعدین او پوډریان د دې کوڅو نه ټول کړل. خلک ته ډیر په عذاب او غلاګانې کولې د خلکو کورونه دغه یو ځای ته ټول کړل. موږ ته ډیر خوشحاله استو د دې ډیر ښه اقدام وکړو.
په کندوز کې د روغدو د درملنې اتیا بستریز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسرهای ما موجود است و مجاهدین هم همکار هستند و خود ما هم طلب
اوس محل کابوش پیته تنه ناروغان پر روختون که بستر دی او پا دی برخه که دی امارت اسلامی چارواکی هم لمو سره همکاری کوی. دی پا خواه پا پرتلا دی رو تو کسانو پا شمیر که هم کموالی راغل او زموخ کارونه هم پا خطوگه پر مخزی.
پا کندس که امنیتی چارواکی وی چې دوی په دغه ولایت کې د نشه توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو د نشه توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روږدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو و. د کندز د امنیت قمندان مرستیال مولوي دوست محمد عبیده په دې اړه وویل
تقریبا د جدي سیمه دار 33 نفر پروشنده ای ما د مابس تقریبا دریم اکی اس کې کوم
تر اوسه پوری کابو درې دیرشتنه د نشي توکو پلورونکو او قاچاق پران زمون له خوا نیول شوی او په محبس کې موجود دي. دا هغه کسان دي چې نشي توکي پلورل او خلک روغ دي کول. موږ خپل ولسته ډاډ ورکو چې لدی ورسته هیڅ جنایتکار خلافکار او د نشي توکو قاچاق برانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
ل دی وړاندې د دې ولایت په خانوی دولتي چارواکو ویلی وو چې د اټکل لمخې په کندز ولایت کې کابو ډیر زره تنه پر نشي توکو روغ د کسان موجود دي. خو اوس د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د روغ د کسانو په شمیر کې بېساری کموالی راغلی او ان د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي.
په اورزګان کې یو شمیر ځوانان وایي طالب چارواکو ور باندې محدودیتونه وضع کړي دي. یو شمیر ځوانان ازادي راډیو ته وویل چې طالب وسلوال نه پرېږدي چې ګیری وخري یا هم د سر ویښتان جوړ کړي. له بلې خوا په دې ولایت کې سلمانان بیا وایي چې په کاروبار کې 90% کموالی راغلی. نور په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وای په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ش ژوند کول ته نه پریږدي. دغه ځوانان وای دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دی ژره خریلي، ولې دی د سر ویشتان جوړ کړي او داسې نور. لاړلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسي وویل:
معنی د مش پتی نه زنګ شو کړو زړه مو ډیر ډاډا اورور بهستان مو څنګه ژره بم سره سمکړه سٹایل مو ډیر خوند ته کوي. اوس په دې نیو انقلاب کې مش هیڅ شي په خوند نه پيږو چې ګرمه کې وته د دولت نه پاره چپلای خ غورځي اورور وجره دی ونی دی کړي نه زمش په خواهش دی چې کار لري اورور د دې په شخصیت مش کانو نو په شخصیت دی کانو خدای دی ګناز مش په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژری کده بهستان ارڅ ګناش د غز مخ په غاړه ده اورور دی چا کار نه
لري. دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خبر سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هغه محل ولې کله چې ژره خریلې و. دی وايي طالبانو یو ورځ د ژره د خریلو په خاطر هم بندي کړی وو. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې شاوخوا درینیم لاکه خلک ژوند کوي. په دې درینیم لاکه نه پوزلرون کې شار کې مومین لکلون رئیسی د سلمانی دکان خلاص کړی دی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همدې ولایت کې د سلمانی د همدې دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لاري هم د تړل کېدو لګو افستر مخامخ ده. دی وای د پخوا په پرتلای په کاروبار کې شاوخوا 90% کموالی راغلی دی.
دا کارونه دا سې سې پرسېږي چالو سو درې سو مراته بدیږي نه کارسته نه د کار پندسته کی اوس اقتصاد کمزور دی. هغه کارونه هغه په خوا کې هغه هیڅ نشته دي بس بانګونه باز را تخلاشي اقتصاد را ته په لاشي ورور دا دی پیسې ورور په کور کې ګرځ وړ نه ستې مسافر یوند غ تر غلی دی غو میدان ورداګ سره ورکی په خدای مریضان هم پاتې دي مشکلاتونه قرضدار یو پریشان په خدای کې واده خدای لرو ایران ته موږ هم نه پیژي پاکستان ته نه ستلو را مسافرې ځای خوند نشته په خپل افغانستان کې مې اړولې کوم خدای پاک یو دی خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبان او امنیت راوستلی، خوای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
موږ د طالبان نشه خوشاله یو شامنیت ش کارونه په مخ بوول دي باندې نن داسې زمينه مخته برابر کښسان کارونه جوړ شي وس خو پر حال داس کارونه دي پرون ما 200 کال دانه کار کړه او په ټوله را مخ کیم چې کار کوونو 3000 نیم زرا 2000 زرا یو راز زموږ کار وو اوس کارونه نشته بانکونه اگر د باندې څنګه په خو نظم وو وسم بعد ما غا نظم جوړ شي بعد د نظم سرغړونه نه کی چې اوس نو هغه زړه کوم نه او نه غوې نه غې د نور چلان په مش باندې کوي.
ترینکوټ شار کې اوس محل شاوخوا 500 سلمانی شتون لري چې په هر یو سلمانی کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخ کې دومره بوختوه چې خلک به پلین کې ورته ناست وو. خو اوس دوی ټول لاس تر زنه ناست دي. ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې ګڼي دوی دي د ژورو خریلو په خاطر خلک وهي او یا دی هم بندیانوي. د دغه ولایت د امنیت امیر کامران اخونزاده وویل چې دوی خلک د خبرو له لارې هڅوي څو ژرې ونه خري. په دغه ولایت کې که څه هم طالبانو په ښکاره توګه د ژرو د خریلو او یا هم د ویښتانو د جوړولو کوم اقدام نه دی کړی، خو ولې له دې وړاندې د دغه ولایت په گاونډ هلمند کې د طالبانو له ادراسه په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې لیکل سوي و چې له دې وروسته هر څوک ژره وخري وي او یا هم موسیقي واوري نو د شریعت په چوکاټ کې به جزا ورکول سي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمۍ ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د یا شکستې سکوت خبرونه مه هېروئ چې په څو شېبو کې به زما همکار ملالۍ بشیر په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې دواړو خواوو په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرون سیبي د افغانستان پر اوسنی وضعیت، سولې او ثبات او بشري مرستو چنګار وکړ. طالبانو هغه اوازې رد کړې چې ګني چینایي الوتکې بګرام هوایي اډې ته ورغلې دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یې بغړي ویلي دي چې بګرام اډې ته نه چینایي الوتکې ورغلې او نه هم چینایي ځواکونه. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانی پرون د هسپانیا په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. نیلوفر بیات او د هغې د ژوند شریک رامیش نیکزی ته موقع ورکړل سو چې پر ویلچیر د هسپانیا د بیلباو ښار په سیالۍ کې برخه واخلي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت. په ګورجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د چاکونو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګورجستان د خوب په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د چاکونو د 15% شمیرل سوی رایو له مخې د ګورجستان خوب ګوند 28.6% رای ګټلی، خو متحد ملي غورځنګ 10.5% رای خپلې کړې دي. او د اروپای ټولنې د یو داخلي سند لمخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسي دروونو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یو ماموریت غور کوي. د اروپای ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غوړي چې د اوکراین لپاره د اروپای ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو به طرفه روزنی ماموریت پیل کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بستی یا شکست سکوت خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوري. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، شاوخوا دوی اونۍ مخکې لښ پژمه پورته د هلکانو شونځي پرانستل سول، خو د نجونو شونځي لا نه دي پرانستل سوي. د نجونو د زده کړو او هغوی د اندیښنو په اړه د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی را سره په دې خبرونه کې ګډون کوي عادله بهرام نظامی چې د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند مشره ده، او د دې ترڅنګ حفیظه صدیقی صاحب له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي چې په کابل کې د یوه شوزنځي مرستیاله مدیره ده. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو او له دوی سره به خبرې پیلوو. خو اوریدونکو، که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو ته به د تلیفون شمیرې اعلان کړم. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0002043361. خو تاسو کولای سئ چې زموږ بهرنیو شمیرو ته هم زنګ ووهئ، او دا شمیرې دی 0020221240501 او 0020221240601. اوس هم ورځم شفیق عیار صاحب را توای چې زموږ سره حفیظه صدیقی صاحب د تلیفون پر لیکه آنلاین سوی ده. له دوی سره به خبرو ته خبرې پیل کړم. صدیقی صاحب، ډیره مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
شکن ترسون چې موږ تمو وخت راکې چې موږ نه مزه هغه د ستاسو د راډیو لاره کوټه تاسو خوشاله.
مننه صدیقی صاحب یو ځل بیا هم له تاسو څخه لکه تاسو ته چې معلومه ده تاسو شپو هیږي په همدې برخه کې کار کوي انجنو ته د شپږم ټولګي څخه د لوړو زده کړو اجازه نه دور کول سوی او په دې اړه د افغانستان نه یوازې دا چې شدینه وګړي افغانانی اندیشنه څرګندوي بلکې ټول افغانان په دې اړه اندیشنه څرګندوي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
تمنا لرم مشتاث نظر چه یو قدرت لاسته راوړل یو اړخ دی او دغه ساتل بل اړخ دی. دی چې دا قدرت طالبان فرضاً لاسته راوړ دا ساتل سي په شو پالیسی ولري چې دې قدرت ټینګ سي. نو دا هو تعلیم او تربیه د اجتماع مشتاسه په یو شي شي د اجتماع نیم بدن تشکیلی. نو دې خو د اجتماع نیم برخه فلج کی. نو په دې خاطر اول د دې خپل قدرت صدمه رسیږي. په دې خاطر نیم بدن د اجتماع د دې فلج کی. نو فرضاً شي کانا ګونګا او لاندا هغه کیږي تبدیلیږي. داسې یو شی دوی خو نه شي کولای چې په اجتماع کې برخه واخلي، د خپل کور په دولت په تربیه کې برخه واخلي، د اقتصاد له نظره په هر برخه کې دی نابود کړي. لکه چې رحمان بابا وایي یو نفر کې علمیت ونه لري هغه یو مړی دی چې یوازې خبرې کوي. نو دوی خو دغسې اوس خدای نخواسته عینن موږ د اسلام نه مخکې دورې ته وګرځېدو چې نجونې ژوندي به تر خاورو لاندې کول. نو اوس که د تعلیم دوی لرې پاتې شي خو دا په دغسې یو شی تبدیلیږي په یو نقش باندې. نو د دې ته دی خو نو مرګ شې چې ام کړنی ام لاندی ام ګونګی دی خو نو مرګ شې. خو نو د اسلام نه مخکې د ورته وګرځو نو زموږ توقع دا دی د غیر یو ناشونې کار دی. هم د دې قدرت ته توان رسیږي، هم د اجتماع د پاره، هم زموږ د پاره. ښځه په هر برخه کې باید هغه خپل سهم پاک الله دی ته اجازه ورکړی ده چې تعلیم باید زده کړه باید وکړي. دا فرض دی. نو دوی څنګه دا فرض د فرض کلمې په مقابل کې دوی داسې درېږي او دا نه پوهېږي وبخښئ نو چې دوی ولې د خپل ګرد فوکس پر مکتب باندې توجه دی په مکتب باندې پر انجونو باندې نه یې په دا اجابو انجونې ګرځولی شي او نه دا چې دوی دا مکتبونه دا اوس هغه 75 کال نه دی چې دوی راغلی و پر کورې ګرده کښېنه چا ږغ ورته نه سوی کولی. اوس دا سلام حق دی، هم د دین له نګاه هم د اجتماع له نګاه دا د خلکو مسلم حق دی چې خپل حق باید د دوی څه وغواړي. دوی وایي دا کار هیڅ وخت ونه کړي چې مکتبونه دی د نجونو پر مخ وتړي په دې خاطر چې دا ډېر لوی اشتباه دی.
هله د ډیره زیاته مننه صدیقي صاحب. له تاسو په بل پښتنه وکم، تاسو په ښوونځي کې درس ورکوي او د ښوونځي ښوونکی یاست. لطفا زموږ اوریدونکو ته د نجونو لباس چې د جمهوریت پر مهال باندې په ښوونځي کې اغوستي هغه تشریح کړي او آیا تاسو فکر کوئ چې هغه مهال نجونو اسلامي لباس اغوستي چې اوس د ښوونځي څخه راګرځول سوي دي؟
هر هغه ګام چې د افغانستان د ښځو د عفت عزت د پاره واخیستل شي موږ دغه هرکلی کوو، همکاري کوو په دې حیڅه کې. درستو اوس تاسې وینئ چې زموږ پر تعلیم او تربیه باندې چې موږ هغه څه چې غوښتل موږ هغه لاسته را نه وړو. یعنی واقعا زه خپل د یو معلم په صفت راضي نه یم په دې خاطر چې د خارجي فرهنګ تاثیر، د کورنیو نه همکاري، د دولت بې توجهي، دا ګرد هغه مسایل وو چې زموږ په تعلیم او تربیه باندې تاثیر کړی وو.
اما صدیقي صاحب، بله، نجونو چې ښوونځي ته راتلې خو په پوره حجاب کې راتلې، پورنیان به پر سر کول، کالي اغوستل، پرتګونې اغوستل، جراب یې اغوستلې او بوټونه به په پښو کول. نو دا خو یعنی دوی پوره پټې راتلې. داس خو نه و چې اوس ځینې اورېدونکي کې داس چې په لیرو پرتو سیمو کې ناست وي هغوی زموږ غږ اوري داسې فکر کوي چې په کابل کې شدي یعنی خدای نه کړده بربندې وشونځي تتلې. نو تاسو که دغه وایاست چې جونې څه ډول لباس اغوست؟
اوباشي په مکتب کې موږ د تعلیمي او تربیوي کمیټه یو فرهنګي دوه انضباط درې او تعلیمي او تربیوي د څلور او زه هم تربیوي معاونه. یعنی دا غیر له دې چې ګرد استادانو د شاګردانو لباس رفتار کردار د دوی سلوک ګرد شاید دغه ګرد کمیټې د دوی ته متوجه و چې لباس یعنی دا خو لباس دی غوسل اقلا چیر د دې پتلون یو نوکی باید تنګ و د سی استاد به ورته چې زوی د سبا وانه غوني یا ویشتان دوست د ساده خبر د ویشتان به قیته کو زوی سبا قیته کو نه وای. موږ دا پنځه کمیټې د شاګردانو د تربیه د پاره درلودل. اوس و به شیطان د ولی طالبان ورونه خپل ګر توجه مکتب ته اړولې ده. څلور ساعته د معلم سره دی د سینه دی خدای نه خاطه چې بې عزتي. موږ ګر خپل انرژي مصرفو د خلکو د امانت د پاره چې موږ یو سالم مسلمان او دیندار وطن دوست وظیفه شناس انسان جامعه ته تقدیم کو. د سنده چې مکتب خدای نه خاصه د بد اخلاقی اغاز زایدی ګرد شاګردان منظم راځي. موږ اتا د غوی دفتر او کردار او گفتار ته موږ متوجه یو. اما بد بختانه چې کورنی موږ سره همکاری نه کوي. استاد چې وګوري یو پلار چې مسجد ته ځي باید خپل ځی مسجد ته بوزي باید کتابخانه ته بوزي باید مکتب ته چې راځي په دې شوق ذوق خپل اولاد سره وزت متوجه وسی درسته. یه او رازی او مور پلان نرازی واده تا 500 افغانی ورکی واده تای بیایی بیا مشت نرازی چی داغ اولاد نو چنگ مشکل داری که چی ده طالبان یو شب پالیسی داغ دفکورنی و همکاری دیز مصاره یو سازی او دولت توجه ورده و که انشالله پا مکتب که هیچ نو مازله نسته. مور یو واقعی مسلمان واقعی انسان با اخپل جامعیت تقدیم کو و فرزن و باشای فامیل مکتب ته نرازی چیز ماست پشتانه و که چی داغ اولاد می څنګه دی. اما چې د مازه د واده کارت سره د واده کارت لاندې لیکل ده چې اطفال او کامرا مې راوړي لکن کښنی انجلی د وو کالو دی پس لږ قلم یې آرایش کی ته ځان د مخې روان کې واده ته یوسي. دا اصلا مونږ کده سي کورنیم د سي مکتب دی ولی پر مکتب د سي ټینګار کې نو دا چې په کور کې چې متر هغه چې تر خپل لاندې کو د اسلام نه مخ ته قرن تواسو دی خښ شوی. دا سي نه دی سي دی باید مکتبونه پرانسي او اجازه ورکړي چې شاګردان مکتب ته راسي زموږ توجه ستا ورته فامیلي د همکاري وکړي او دیدې نو ښه پالیسي چې هم د دې د قدرت د ټینګښت لپاره او د ښه اولاد د تربیې لپاره باید په لاره واچي.
صدیقی صاحب مننه. تاسو ویل چې خلک ستاسو سره مرسته نه کوي، دوی څه کولای سي په دې برخه کې؟ زما بل پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا طالبان پر خپل جنگیالیو باور نه لري چې جنونی شونځي ته نه پرېږدي؟ ځکه چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې اسلام وو، خلک مسلمانان دي، خلک چې غیر مسلمانان و د طالبانو د بیرې څخه نور د افغانستان څخه وتلی دي. یوازې په افغانستان کې چې کوم خلک پاتې دي هغه یوازې او یوازې اوس مسلمانان دي او مخکې هم همدغه خلک و. همدغه خلکو د محمد کلمه ویله، د خدای پاک تپاره یې لمونځ کاوه. نو دا خلک اوس چې مخکې هم مسلمانان و اوس هم دي، نو آیا ستاسو په نظر دا مشکل په کم ځای کې رامنځته سو؟ آیا طالبان اوس خپل جنگیالي نسي کنټرول کولای؟ دوی له هغوی بیریږي چې پر نجونو به ظلم وکړي یا خدای نه خواسته یو ورته ځورونه به وکړي؟
یا دوست چې دا طالبان راغلی دی موږ هر انسان باید د واقعیت سترګې پټې نه کړي. نو موږ هیڅ کوم مشکل د دین په مقابل کې نه لرو که بانک ته ځو که هر چیرې ګرځو. ډېر شرافتمندانه لکه پخوا طالبان نه دی چې شلاف او خمچینې ول، ډېر شرافتمندانه رفتار کوي، ډېر خلک ځینې راضي دي. نو دوی په د نورو برخو کې چې دغسې کامیاب سو لطفا په دې برخه کې دین توجه وکړي چې یو سم پالیسي یو اصلاحات په معارف کې دي راوړي چې اوسې کولی چې دغه مشکلات دوی د مکتب له خلا لیکن په مکتب کې باور وکړي هیڅ نه و موږ مشکل نه مات تاسو و چې موږ پنځه کمیټې لرو چې د شاګرد د بوټ څنیولې تر ویشتانه پورې موږ کنټرولو په مکتب کې هیڅ مشکل نه و هر درس چې موږ ورکو دا مو اولینه غده چې درس باید د پاک الله سره فرزند د اسلام د دین سره ارتباط ورکړل شي او د شاګرد د ژوند سره ارتباط ورکړل شي دا موږ هغه یعنی واقعا د هر استاد د درس لیدنه کوو چې دا دوه موضوع باید پکښې وي حتمي نو په مکتب کې مشکل نشته مشکل اصلا کورنۍ تاسو ویل چې کورنۍ څنګه همکاري وکړي کورنۍ زموږ سره همکاري نه کوي کورنۍ باید داسې زموږ سره په تماس کې شي زموږ مشکلات واوري موږ د اولاد هغه مشکلات چې لري هغه ورته ووایو دی زموږ سره اوکار د یوه لاس سرتک نه خېږي په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې موفق سو یو ښه چې انسان ښه عالم انسان پاک انسان جمعې ته تقدیم کړو غیر د کورنۍ دی ولې مکتب مقصر بولي زه اوس دغه د هریانم موږ خو شکر مسلمانان یو د اسلام دین د پیشرفت تمدن پرمختګ او د همبستګۍ هغه د دین دی هیڅ وخت د اسلام په دین کې داسې هغه نشته چې هغه د اجتماع دپاره خطرناک دا خو موږ د اسلام په روحیې خپل اولادونه روزو او زموږ هدف هم دغه سې دی چې باید د اسلام د دین سره سم خپل اولاد وروزو په مکتب کې مشکل نشته دغه باز نواقص ده چې فرزند خارجي فرهنګ دی د کورنۍ همکاري یو ښه فزیکي رواني اقتصادي محیط د تدریس لپاره دغه شیان او ذهنیت سازي زموږ په مملکت کې کورنۍ خورن دغه د جنگ ناخوالې تاثیرات دي چې هر څوک مصروف دي د هغې ګوله ډوډۍ لپاره یعنی دین خپل یو پلار و مور باید خپل ټول هغه سرمایه ګذاري په خپل اولاد باندې وکړي او تاسو بل اړخې وګورئ هیڅ وخت څوک نه وایي هر اولاد خپل مور په لمن کې لویږي نو وخت چې مور بی سواد وي نو څنګه ښه اولاد به تربیه کړي نو د اولاد چې سم تربیه نه شو دغه ګرد بدبختي چې موږ په دغه څو کالو کې ګالو دغه ګرد جهل او نادانۍ نتیجه ده نو خو بیا په جامعه کې فسق فساد وژل اختطاف دغه ګرد د بی سوادي نتیجه ده چې انسان ذهن سلی سوی نه ده علمیت نه لري او نو سې کولی چې سمې لارې ته هدایت او سم خپلې ګوله ډوډۍ د پاک او الله لارس لاسته راول یا دا څنګه کوي اوس موږ تاسو سره مسله او هغه سي اجه دغه سي پاتشي یعنی هغه سي مور دغه سي اولاد نو هغه موږ به سواد څنګه اولاد ته
بله صدیقی صاحب استاس د نظرونو څخه مننه اوس به یو بل پښتنه استاس څخه وکم طالبانو ویلی دی چې دوی پر یوې داسې طرح کار کوي چې شذې وکولای شي په خوندي چاپیریال کې کار وکړي تاس د وی شوم کې په صفات باندې آیا ویل غواړي چې په کوم چاپیریال کې چې تاسو کار کړی دی تر اوسه پورې هغه خوندې وکنه او خوندې څه معنی لري آیا تاسو تر اوسه پورې په خوندې چاپیریال کې کار کاوه چې باید دغه دوام وکړي یعنی چاپیریال تر دې لا څونه باید خوندې وي
ولا دا خبرونه د دې له نظر زنه په چې د دې د فاره خوندې چاپیریال څه شي دی ما د دې زاینه استادم کارمن کړی دا ما خارج کې تاثیر کړی دا ولایت کې هم ګرځیدلایم دا اصلا د انسان په شخصیت پورې اړه لري انسان په تربیه پورې اړه لري چې انسان ښه تربیه ترلاسه کړي او ښه شخصیت ولري ګرد محیط ورته که داخل وي که خارج وي ورته امن دی که امن داسې چې په یو تور کالي په واغوندو په صندوق کې قلف کړه امن بیا ولکه وساتي په دې خاطر چې دا په ذهنیت او د انسان په تربیه پورې شخصیت ولدی انسانیت ولدی او یو واقع مسلمان په هر محیط هر ځای کار وکړي هغه خوندي دي زما په نظر دا غوښتي دي یو یعنی یو چاپیریال چې خوندي هغه انسان په شخصیت بدلې څوک یې نشي ساتلی
بله صدیقی صاحب د بشری حقوقو د څار ډلې دنجونو د برخي مسؤلې هدر بار مشتویلی و چې طالبانو په خپل تیر دوره کې هم له 1990 کال څخه تر 2001 کال پورې د همدغه خبره کړې و چې جنونو ته به شونځي ته د پرېژدو شرایط مساعد کړي او بیا بنجونی دي خو د دې په وینا د دوی د رژیم تر اخیره پورې دا کار ونسو آیا تاسو ورته بیره لری چې دا د ځل به بیا هم همداسي کار تکرار سي
نو دش دش انسان محیط جوړوي محیط دته انسان جوړوي نو موږ په دې امید یو چې دا شل کال کې به تغییر کړي او موږ ته پاک الله عقل راکړي دا پاک الله عقل راکړي دا اشرف المخلوقات پیدا کړي یو موږ دغه خپل هغه هیڅ وخت دا امکان نه شي د نیمه ډوډۍ د کوټې کونج موږ باید خپل ژوند د سمون لپاره د خپل اجتماع د سمون لپاره اته د نړۍ لپاره د بشریت لپاره باید هلې ځلې وکړو خپل وزمر انسانان یو عقل لرو شعور لرو خپل شاوخوا ته وګورو خپل همسایګان ته وګورو جهان ته وګورو چې جهان نن څه غواړي چې آسمانو کې ژوند ځان ته جوړ شي اوس ورداسې هلته ژوند وکړي او موږ ښځو ته اجازه ور نه کړو چې تحصیل وکړي دا غیر ممکن ده دوی باید دې ته فکر وکړي خپل چاپېریال ته وګوري خپل دا شاوخوا محیط ته وګوري چې دا همسایګان څنګه دي جهان څنګه دي خدای پیدا کړی داسې نه ده چې موږ باید د مور پلار دغسې پیدا شوی یا باید زده یې کړو وی ګورو هر هغه شی چې ښه دی هغه په خپل ژوند کې عملي کړو هغه چې بد دی د هغه بدیل پیدا کړو له منځه یوسو نو دې خوشکل انسانان دي په دې پوهېږي انشاءالله چې دا پلار داسې نه کوي افغانستان خلق ما غشل کاله ده مخه ندی دیو ما غشل کاله مخه طالبان ندی شاید ده یو دی مشکل ولدی داغه مشکل در افکول ده پاره یعنی انشاءالله مکتبونه شروع کیش ده یو ده چه اول زه پای مره تبدیل سم ده زه قبول اوله شم و گت انسانان ده غفی علم ده روح غذا ده علم ده چه انسان انسانیت ترسی ده نیخونو پای مره
بله صدیقی صاحب د شدینه شونکو نشتون یا د دوی کموالی له دا شلو کلونو را پدې خو یو لوی ستونزه ده په افغانستان کې او موږ بیلابیل راپورونه پر همدې ورکړي دي چې په ځینو ولسوالیو کې شدینه شونکي نوې خلکو به شکایتونه کول او بیا به دولت له یو ځای څخه بل ځای ته شدینه شونکي لیږلی چې د هغو ولسوالیو ستونزې راکمې سي. کدا اوس یو لامل ګڼل کیږي چې په افغانستان کې شدینه شوونکې نسته نو ځکه باید د نجونو ښوونځي بند سي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې کنجونی زده کړې ونه کړي نو دا نجونی زده کوونکې یا دا شدینه شوونکې بل کومه راځي چې نجونی زده کړو ته ولاړې نسي ښوونځي ته ولاړې نسي دغه شدینه شوونکې بل کومه کیږي په راتلونکي کې؟
پولیس لکم سے یو معلم نه دی شي فرزند موږ یوازې معلمین غوروزو په ژوند په هر برخه کې چې ښځه باسواد وي هغه په درد بخور دی یعنې دی داسې په فکر خی ډاکټر تدابیر توکي خو مجبور دی بیرته نارینه ته توکو بیا څه اوس نه غیر ممکن دی چې دی د جامعې نیمه برخه به د تشکیلي او دا نیمه برخه فلجول دی فرزند که موږ فلجیږو د دې دولت هم فلجیږي په دې خاطر چې یو دولت ټینګښت په دغه کې چې ښه عالی او بهترین پالیسی او مخته بوزي شسته یې دا چې په اطراف کې معلمي نشه موږ خو دلته مکتب کې هیڅ هغه نه لرو یو متمد مو چې ذکر د طبقې څخه نور ګرځي شي نه دی او هیڅ کوم مشکل نه لرو او په تاسو ستاسو خبر دي د زموږ د مکار له مخه قضاوت نه سو کوله په اطراف کې کولای شي چې شوزي فارغی نه فضل په کابل کې اوس ډیر معلمي دي کې چې بیکار دي چې اوس امنیت دی او رامي دی د دې د فامیل سره ویلې چې اطراف ته په خو دا تبدیلی و دی او ځای بل ځای ته تبدیلی دی کورنۍ ته ورنه یې وظیفه ولري خانم او لاس اطراف ته هغه وکړي هغه ته وظیفه یې اجرا نه وایي
بلې صدیقی صاحب ستاسو ږغ په دې اخر کې قطع سو تاسو زموږ ږغ اوري شاشه مننه صدیقی صاحب ستاسو د کوونکي چې په ښوونځي کې راتلې او تر شپږم ټولګي پورې لوړې زده کړې کولې دوی اوس تاسو ته مراجعه کوي دوی څه وایي د دوی تاثرات څه دي د دوی هغه هیلې او ارمانونه څه دي چې له تاسو سره یې شریکوي
نو دا نور خو نه کا پټه ژوند سم پورې دی خو راځي دا خو نو استدایي هغه د چې شاله د لوست او هغه د نو ذهن سازي خنه کې نو دا علم خو به هغه په هغه کې چې هغه مرسته غټي ویل نه خلاصېږي. نو دا خو څه جوستم ته شو یو څه خې چې خو بیا هم شلې نو شاته باندې مدیر مایستې په لا پوزي شګبن د پوسټ چې زم وینې وینځو چې وایي استاد یې ځوان متابوس مړی از نو مې کې زم ما پورت مطالعه او خپل کتابونه مطالعه کې نور اضافي مطالعه یو کې نو خدای دې را باندې دې کوم مشکل لري دا مشکل حل کړي خیره به څنګه ته مشه وکړي چې انجینې مایس د فکر چې هر څه هر انجلی په ژوند کې هدف لري، موخه لري، د خپل موخې د رسېدلو لپاره مثبت لارې دا ښه ده. هیڅ څوک نه اوس ښځه زه یو ښځه زه هیڅ نه وه مشکل په کور کې شکر نه لرم. مریض یم زه، به خپل مریضې لرم، هغه معاش مې اخم تر ډاکتره پورې دوا پورې هیڅ وخت نه یم ولا. هر انسان یو غرور لري خپل مرات لاس وړاندې کړي چې ما په شي زغم نه درته ځم، نو ما په شي ته راځي چې زه دوا اخلم، دوا هم کاش کې لږه هر ورځ دوا اخلم، نو ورځ باندې زه دوا اما زه هیڅ کوم هغه مشکل نه لرم. واش مرات سره خپل دوا خپل مشکلات حلو دا هو نه کېږي، غیر ممکن دی، باید دې ته متوجه اوسي. او شزه په هر برخه کې چې علمیت ونه لري په هغه برخه پاتې راځي. مشکلات دی جامعه ده پارد و ما تسته بود چه بی سواده ها فرزن چه دیو شده با سواد دیو شده چه بی سواده دی دیب ده اولاد پا تربیه تیم زد و آسمان پر افراد کشته آقا خبال اولاد سنگه تربیه تیم سنگه اولاد تربیه تیم اول داگه مرد دین لنگاه تا میگه کسی که علم داره خودش نه خدای خودش نه چه پر روز روز بکستن که دقیق خودش ها بزند خدا علم چه و نلی خبر زن نپیشن، یعنی دنگی ساختمان ده اصاب ساختمان ده گرده چه تو و پیشن چه پتون جده درفت الله تا ته ده نده در کلی ده اصاب در کلی ده ده بینی دوران داشه یتون زر لخلاص باشی وقت دستی پا ذات استا چه دستی یو ساختمان از ما وجود ده ما ته را بخښل دي. نو ته ډیر فرق کوي یو څه ولا څه مې کولای شي د خپل حق دا ورکول خپل اولاد دي. دا د زوی ورته نه ده چې څنګه هغه د غوښو څه دي او څه فرې از مې ژبه ده نه ده ځای پر ځای دا چا دا پاکاله دا هر نه غوښته څه څه باید باسوادي دا هر نه غوښته دا او زه ډیر خبرو څه وخت ونه میسم چې مسوال وکړي چې سره ورته وایي چې دا
بلی زموږ سره یو څلور د قیل نور همسته میرمن صدیقی تاسو ول چې تاسو د کوونکی مایوس سوي دي. آیا تاسو له دې بیره لری چې په افغانستان کې به یو بسته نسل پر رواني ناروغي او اختصاص ځکه چې د کار نشتون، د اقتصاد خرابوالی او د زده کړو نشتون؟
شه بیا درته راځو اسلام دین ته. اسلام دین ډیر مقدس دین، ډیر مکمل دین دی. وای یو مسلمان باید هیڅ وخت ضرر بل مسلمان ته ونه رسیږي، حتی دغه سلام اچول چې شي په دې خاطر چې جلال مقابل به یو مشکل لري ته په یو خندا سلام ورسې شي دغه ستونزې هغه خفګان هغه خفګان راخه شي. نو څه خواسته چې ته فرزن موږ په یوازې د کابل په ښار کې 15 پروش کال 15 زره معلمین لرو. دا 15 زره معلمین به رواني تکلیف اخته، اوس هم رواني یو ګرد د جنگ د ناخواري د قتل قتال اختتا اوس هم مکمل. اما دا یو دا چې فرزند ما په مکتب کې یوازې 8,000 شاګردان شاگر لرم، اتنیم زر دا ګرد پروانی دا ګرد کابل فکر وکړه ګرد افغانستان نه خو د خلوی ګناه دی. خی اسلام خوایی چه تا ضرر چه اتوار ندسیش دا خون خود ضرر دا خون گناه لیدی خیلی لیدی چه دا اقتصادی و اجتماعی و سیاسی لحر خی و گرو دا غر خی توب دوا برکوار دا دور نیسانا براوانی تکلیف وقت است دا وای مر شاگر چه بین زوی سلام وشی سلام استاد چنگه زوی وای غدی چنگه تیر استاد مکتبون انشالله شروع کش وای چنگه وای سا خیات مبر هر تو مخل دی عشق لدی عشق های آوازه ده نده که ده یو جنس مخالف سر عشق عشق ده یو غاری دکتر سی برغاری انجینر سی برغاری پروفیسر برغاری استاد سی هر یو خبال یو مخل ده خبال ده بخیده رسی در لبا حلی سلیکی ده خبال مقام اول وجل
بلې ډېر زیات مننه حفیظه صدیقی صاحب چې تاسو په شکست سکوت یا نور بس دی پروګرام کې لمر سره ګډون وکړ. د نجونو د شونځو د تړل کېدو په اړه باندې مو خپل اندیشنې لمر سره شریک کړې او په دې اړه مو معلومات راکړل. تاسو په کابل کې د یو شونځي مرستيال مدیر یاست، ستاسو د وخت څخه ډېر مننه. او ریدونکو د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.